دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پیل شوې په سرب کې پامر کې د مهم خبرونو لنډیسته
د متحده ایالاتو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په افغانستان کې د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو پروسه نن شپه پیل کیږي کرملین وای هڅه کوي چې په ادلب کې د ترکیې او سوریې د رژیم د قواو ترمنځ مخامخ جنگ مخه ونیسي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ هند ته په یو رسمي سفر باندې روانېږي
پخبرونه کې د دې خبرونو سربېره دا رپورټونه هم لرو نن ماښام د افغانستان په وخت د شپې په 12 بجو د افغان حکومت طالبانو او امریکا ترمنځ تاوتریخوالو د کمیدو بهیر پیلېږي
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته شي کامل آمادګي نیولې ده زموږ ځواکونو ته هم آمادګي ورکول شوې ده
او د روغتیا په برخه کې د کرونا نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د کرونا ویروس سره جدي مبارزه وکړي
د سهار تر شپږ بجو پورې چین د دې ویروس 4,615 اویا پیښو او د 2,121 کسان د وژل کېدو خبر ورکړی
دغه رپورټونه په خبرونه کې تاسو ته خبري یې خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیا سردار او سید سلیمان شاه وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې د طالبانو لخوا د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو اونۍ نن د شپې 12 بجې پیل کیږي د امنیت د شورا وایان جاوید فیصل نن د جمعې په ورځ د کپ دویمه امریکا غږ ته ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تاوتریخوالي کمولو لپاره چمتووالی لري هغه وویل
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته شي کامل آمادګي نیولې ده زموږ ځواکونو ته هم آمادګي ورکول شوې ده دا ده چې وسوال طالبان هم پر خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي او دغه مرحله وکولای شي چې موږ وایو اوربند او دوامدار سولې ته ورسېږو دا مرحله له 2020 تاریخ څخه پیل کیږي د شنبه
د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وی مرستیالي مالی فیلډ د پنځشنبه پر ورځ ناوخته په واشنگټن کې چې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله ویلو امریکا او طالبان د تاوتریخوالي کمولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي او باید چې د حکومت طالبانو او د افغانستان د نورو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین سهیل شاهین په ټویټر کې نن د جمعې پر ورځ ولیکل چې د امریکا جمهور رئیس د موافقه د لاسلیک کولو لپاره کابل ته نځي دا موافقه د راتلونکي شنبه پر ورځ په دوحه کې لاسلیک کیږي شاهین زیاته کړه د اسلامي امارت او امریکا د مذاکراتي ټیمونو د اوږدو مذاکرات نورسته توافقنامه مکمل شوی او د روانې میلادي میاشتې فروری په 9مه به د دواړو خواو لخوا په دوحه کې لاسلیک شي په دې مراسم کې به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هیئتونه هم د شاهدانو په توګه ګډون کوي
په عین وخت کې امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول نن شپه پیل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دې اړه د تفاهم له کامیابۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون په کامیابۍ سره د دغه تفاهم د مودې له پای ته رسېدو وروسته لاسلیک او موږ د فبروري پر 9مه د سولې د تړون د لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیسو ښاغلی پامپیو په ټولو افغانانو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په عین وخت کې طالبانو هم ویلي دي چې له امریکا سره تړون په دوحه کې لاسلیک کیږي چې ځینې هوادونه او نړیوال سازمانونه په کې د شاهدانو په توګه ګډون کوي
له بلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې د پنځشنبه په ورځ د کپ په لومړۍ نیټه د طالبانو د مهم قماندان سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دي چې طالبان د سولې د پریکلیک ټولو تعهداتو عملي کولو ته ژمن دي پام وکړئ ریپورت ته
په روانه اونۍ کې د افغانستان د جمهور ریاست د تیرو انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته ځینو سیاسي مشرانو او پخوانیو کاندیدانو د عکس العمل او غبرګون په ځواب کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې د نوموړي په قول د جمهوریت د انحلال صلاحیت نه لري ښاغلی غنی تیر شپه په ار کې د مشورتي لوی جرګې د کمیټې له رئیسانو سره په لیدنه کې د انتخاباتو بریا د جمهوریت بقا وبلله او زیاته کړه چې له ګڼو فشارونو باوجود انتخابات د ولس په ملاتړ تر سره شول. اشرف غنی د سولې پروسې ته په اشاره ویل چې افغانستان کې کوم دایمي دوست او یا دښمن نه لري، بلکې خپلې دایمي ګټې لري چې پاللې مسؤلیت دی. اشرف غنی په داسې مهال د څرګندونې کړي چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د انتخاباتو پایل نه مني او یو نوی ټول شموله حکومت به جوړ کړي. تر هغې مخکې د ښاغلي عبدالله عبدالله پلوي عبدالرشید دوستم هم ویلي وو چې یو موازي حکومت به جوړ کړي.
درنو ریدونکو، په روانه هفته کې د افغانستان د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته د ځینو سیاسي مشرانو او پخوانیو کاندیدانو د عکس العمل او غبرګون په جواب جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅوک په افغانستان کې د نوموړي په قول د جمهوریت د انحلال صلاحیت نه لري.
د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د یک شنبه پورز هند ته په یو رسمي سفر روانېږي. ښاغلی ټرمپ د پنځ شنبه پورز ویلي هیله لري چې په هند کې به د خپل شپږ دېرش ساعته توقف په دوران کې په میلیونونو هندیان دغه هرکلی وکړي او په میلیاردونو ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې به د هند له مشرانو سره لاسلیک شي. خو ټرمپ وروسته ویل فکر نه کوي چې دومره زیاتې تجارتي موافقې به د دغه لنډ سفر په موده کې لاسلیک شي. د هند مامورانو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په سر د راپورته شوې شخړې نه وروسته ښاغلی ټرمپ د محصولاتو د پاچا په نوم یاد کړی او د هند یو لوړ پوړي مقام نن د جمعې په ورځ ویل چې موږ له امریکا سره د کوم غټ تجارتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لرو. هند د نړۍ پنځم غټ اقتصادي طاقت دی. د جمهوري ریاست مقام ته له رسیدو وروسته جنوبي اسیا ته د ښاغلی ټرمپ لومړی رسمي سفر دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په داسې حال کې چې د سوریې د سرحدي ولایت د ادلب د نیولو لپاره د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې د رژیم تعرضي عملیات دوام لري او د ترکیې پوځ د سوریې د حکومت د حکومتي ځواکونو د یرغل د مخنیوي په غرض د جوابي عملیاتو د پیلولو لپاره امادګي نیولې ده. کرملین نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ زیار باسي چې له انقره سره ژر تر ژره یو تفاهم ته ورسیږي او د سوریې او ترکیې ترمنځ د جنگ مخه ونیسي. د دواړو خواوو ترمنځ نشتې سوي دي او د پنځشنبه په ورځ د ترکیې دوه عسکر او د سوریې د رژیم د هوایي قواوو په بمباری کې ووژل سول. د روسیې څخه علاوه ایراني ملیشه هم د ادلب په جنگ کې د بشار الاسد د پوځ ملاتړ کوي او اوژه په اوژه ورسره د مخالفانو په ضد جنګیږي. وروستۍ نښتې هغه وخت پیل سوې چې د ترکیې پوځ توپچی قواوو د ابلیب د شار په ختیځ کې په یوه کلي کې د سوریې د رژیم د پوځ پوستې په درنو توپونو وویشتلې. د ترکیې مطبوعات ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره یې پوځ په جنګ کې مستقیمه برخه واخیسته. د کرملین په یو بیان کې راغلي چې پوځ یې په نننیو نښتو کې ګډون نه و کړی او د روسیې جټ الوتکو د ترکیې د پوځ د جبهاتو له بمباروي کولو څخه ډډه وکړه. خو د کرملین مامورینو خبرداری ورکړ کچیرې د جنگ ساحه پراخه سوه روسیه به د بشار الاسد د پوځ په ملاتړ د جنگ میدان ته ودانګي. د ادلب په جنگ کې په سلګونو ملکان وژل سوي دي او په سلګونو زره نورې بې کوره سوي دي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د بسرحد خبر اعلانو اتحادیه یا آر ایس ایف نن د جمعې په ورځ د چین په حکومتي مقاماتو غږ وکړ چې په بیجینګ کې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د دریو خبر اعلانو له شړلو نه صرف نظر شي. د چین حکومت دا پریکړه وروسته له حق وکړه چې چارواکو د وال سټریټ په ژورنال کې د چین په باب د چاپ شوې سرمقالې په کلکه غندنه وکړه او تورې پرې ولګو چې دا سرمقاله د نژادي تبعیض پر اساس لیکل شوې ده. په دغه سرمقاله کې د هند د چین په ځینو کورنیو پالیسیو باندې انتقادونه شوي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه چې له نیویارک نه خپرېږي د چین د حکومت انتقادونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو حکومت هم وړم ورځ د چین د دولتي مطبوعاتو درې تنه ژورنالستان په واشنگټن کې د یو خارجي سفارت د نشراتي ارګان او د چین د مشرانو د پروپاګند وسیلې په توګه د خبرونو خپرولو په تور وشړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي و ورسنی بهیر نن شپه نا وخت پیلېږي. طالبانو ته نږدې سرچینی هم وایي چې دا ډله د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د اکرام شینواری رپورت ده.
په دوها، کابل او پاکستان کې د اوږدو بحثونو او سلام مشورو وروسته په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلې غاړې د اوو ورځو دپاره د تاوتریخوالي د کمیدو له میکانیزم سره موافقې ته رسېدلي چې له مخې ټاکل شوي نن شپه د 12 بجو وروسته دا بهیر په عملي ډول پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي کمیدو ته په بشپړ ډول چمتو دي.
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته شي کامل آمادگی نیولې ده. زموږ ځواکونو ته هم آمادگی ورکول شوې ده. زموږ دا ده چې په سوال طالبان هم پر خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي او دغه مرحله وکولای شي چې موږ وایو اوربند او دوامدار سولې ته ورسېږو. دا مرحله له 2000 تاریخ څخه پیل کیږي. له شنبه
ښاغلي پیسل د تاوتریخوالي د کمیدو د بهیر د پیل لپاره دقیق وخت ونه خوښ. خو د سیمې د رسنیو هغه رپورټونه هم رد نه کړل چې پکې د نن شپې له 12 بجو وروسته دغه بهیر د پیل خبر ورکړل شوی دی. امریکایي سرچینو هم امریکا غږ ته ویلي چې دا بهیر به نن شپه پیل شي. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې دا بهیر به د ښکېل غاړو لخوا د یو میکانیزم له لارې چې له وړاندې پرې موافقه شوې وڅارل شي. طالبان ته نږدې سرچینې هم وایي چې طالبانو خپل قوماندانانو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په موده کې د موافقه شوي کړنلارې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو امر کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو خلیلالله صاپیا وایي چې د تاوتریخوالي څارنې پر میکانیزم باندې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وړاندې موافقه شوې ده. ښاغلي صاپیا وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو بهیر به ممکن یو غیر رسمي اوربند ته ورته حالت وي.
د طالبانو مشرتابه خپلو نظامي مسؤلینو او جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې سبا شنبه د فروری 22 نیټې له سهار نه له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت تګلار عملي کړي، کومه چې به ممکن عمومي اوربند ته ورته وي. د تغې تګلارې د نظارت د میکانیزم په اړه طالبان او امریکا په خپلو کې لاوار د مخه یوې هوکړې ته رسیدلي، خو جزئیات تر اوسه څرګند نه دي.
د تاوتریخوالي کمیدو د اوو ورځنی بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د تیرو 3 ورځو راهیسې په کابل کې دی. ښاغلي خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت بهر د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو سره د سولې د بهیر په پړاوونو خبرې کړې دي. د تاوتریخوالي د 2 ورځو د پای ته رسېدو وروسته به ټاکل شوي امریکا متحده ایالات او د طالبانو استازي د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک کړي. دا هوکړه لیک لاسلیک شي له مخې به امریکا په مرحلوي ډول له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. تر اوسه دغه هوکړې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې د 2000 څخه زیات سرتیري لري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 8600 ته کمی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
ټاکل شوې ده راتلونکې ونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې نن شپه د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تاوتریخوالو د کمیدو بهیر پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د تفاهم له کامیاب پای ته رسیدو وروسته به د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په ویلامی کې ویلي په کامیابی سره دغه تفاهم له ختمېدو وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کېږي. موږ د فبروري 9 را روانه شنبې د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیسو. پمپیو همدارنګه ویلي دي چې د تاوتریخوالو کمول د سولې د اوږدې لارې یو مهم ګام دی. هغه په ټولو افغانانو غږ کړی چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي. طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره تړون به په دوحه کې لاسلیک کیږي او ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د شاهدانو په توګه پکې ګډون کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بندیانو د خلاصون لپاره به لازم ترتیبات نیسي. د هیواد له بیلابیلو جهتونو سره به د بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعده وي. د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په قطر کې روانې وې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه اعلان شوې. محمد اشرف غنی ولسمشر اعلان شوی دی، خو عبدالله عبدالله یې نه مني او د موازي حکومت د جوړولو اعلان کړی دی. په همدې حال کې ارګ وایي چې د تاوتریخوالو د کمولو د مرحلې د تطبیق لپاره په ټولو ولایتونو کې د والیانو، امنیه قمندانانو او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. ولسمشر غني تېره اونۍ وویل چې حکومت به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم غړي وټاکي او دا غړي باید ولس ته ژمن وي. لا معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات کله او چیرته پیلیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر سپی له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وروستي پرمختګونه د افغانستان لپاره ښه فرصت بللای دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی شیبی وړاندې له ښاغلي سپی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
استاد ډیره مننه. تاسو په جریان کې چې نن شپه به د کابل په وخت 12 بجې وروسته د تاوتریخوالو د کمیدو لړۍ پیلېږي او لږه وروسته دواړو لورو طالبانو او هم امریکا حکومت دا تایید کړي چې دوی به د سولې قرارداد امضا کوي، په مجموع کې فکر کوي چې کرا کرا په افغانستان کې د سولې په طرف روان یو، دغه دوه پرمختګونه تاسو څنګه ارزوئ؟ ډیره مهرباني
ستاسو پوښتنې. زم فکر کوم چې دا یو افته چې دوی د تشریعاتو د کمولو د لپاره امکاني هیڅ د امریکا د هیڅ صحیح چې ریښتیا د خپل د خشونت نه لاس اخلي په خپل خبره او قول ولاړ دي که نه دي، نو په دې لنډې مودې یو پیمان کې چې دوی سره شفاهي وایي او دا بیا انجامیږي دې ته چې قرارتړون سره امضا شي موافقت نام به، نو کدا عملی شو فکر وکړو چې د افغانستان سوله د افغانستان حکومت سره هم په آینده کې انشاءالله چې ځای نیسي.
استاد، دغه د دریو طرفونو افغان حکومت، طالبان او امریکا دغه د تیرو څو میاشتو کارونو ته په پام سره آیا فکر کوي چې د تاوتریخوالو د کمیدو او بیا د سولې توافق ته واقعي زمينه مسايده شوي؟ د ځکه یو شمېر خلک اندېښنه لري، دوی وایي چې ممکن د زمينه مسايده نشي. ستاسو په نظر د سولې لار
پرانستل کیږي؟ خبرې خدا شي د سولې خبرې جنگ خبرې چې دا یو کال او یو ورځو کې نه لګي. یوازې د ویتنام سره چې امریکا سولې کوله د میز په شکل باندې درې کاله خبرې دوام وکړي، بایداوی وسی، مربا وسی، دایروی وسی، څنګه میز وسی، افغانستان هم دغه کنه. نو فکر کوم چې د ټولو لاندو سره سره خصوصا د امریکا خو اوس په دې موقف خپل پوه شوی دی چې د افغانستان کې ډېر هم کثیف جګړه مخکې بیرولو توان هم دوی نور نه لري، نو امید دی چې اجانب مقابل هم د پاکستان حکومت که موافقه تا سر رسیدل ای امریکا سره چې دیوغوی جلو کشهی نو بیا امکان پذیر دهی او یا وقت بس ویل جبله تا پکار ده. هر جبله تا خلاصه شوه پا جبله میشی ختم دله در تو چه بسول بنده تمام
میشه. استاد، دروسته پختنی پتوګه د دې دواړو پروسو یا په مجبو کې د سولې د پروسې څخه د خلکو او د سیاسونو ملاتړ څومره ارزښت لري؟ فکر نه کوي چې دا یو تلای چانس دی د افغانانو لپاره؟
واضح خبر ده، هم د افغانانو لپاره تلای چانس دی، هم افغانان غواړي، هم نو د وجلو د جګړې نو راغلي نو ستړي شي وي دي. مده نقص زمونږ په نظام کې ده، منګه یو ملي نظام چې جوړای کلی باندې ولاړ شي او سره متفق دی وطن په حساب او خپل شخصي دښمنیانه پرې نه دي. متاسفانه نه لرو کنه وخت په دې سولې ته رسیدلی او د جګړې په پایان نیندلی وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا چارواکي وایي چې په روان 1499 کال کې د ناامنیو له امله له 260 تر 225 مخابراتي انټنونه یا ویجر شوي او یا هم په بشپړه توګه له منځه تللي دي. نورحال پراپور کې.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا وایي چې د مخابراتي شبکو د انټنونو د ساتنې په برخه کې امنیتی ستونزې ډېرې دي او ډېری ولایتونه مخصوصا ولسوالیو کې د شپې لخوا وسله وال مخالفین مخابراتي پایې ویجاړوي. د یادې ادارې تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب امریکا غږ ته وویل چې په تیرو یولسو میاشتو کې د پنځو مخابراتي شبکو څه باندې 260 انتنونه تخریب شوي دي.
تقریبا په دا لاسي یولسو میاشتو کې حدود 260 تر 250 سپایې تخریب شوي دي او مخالفینو لخوا نو دا شایان چې دي هم په قیمت باندې او هم کیفیت باندې ډیر تاثیر کوي.
خاغلی سیلاب ویل چې مخالفین ځینې داسې پی حمله منځ وړي چې څو ولایتونه سره نخلوي. هغه هم دا رنګ ویل چې یوه مخابراتي پایا شاوخوا سل 3.5 زره ډالرو قیمت لري. خاغلی سیلاب هم دا رنګ ویل هغه سیمه چې نامنی پکې ډیره ده ویجاړې شوې پایې پکې په سختۍ بیرته رغول کیږي. د اترا ادارې دغه چارواکي زیاته کړه چې دغه پایې تر ډیره په شمال او جنوب ولایتونو کې ویجاړېږي. خاغلی سیلاب همدارنګه وویل چې دوی د مهال امنیت شورا سره په یوه ستراتیژي کار کوي چې برات له زیربنا څخه ساتنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې دوی د مخابراتي پایو د ساتلو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي.
ما به خاطر تامین امنیت تورای مخابراتي
موږ په افغانستان کې د مخابراتي انټنونو د ساتنې لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلو او په دې اړه له مخابرات وزارت او اترا ادارې سره جلسې کوو چې د هغوی د توقع سره سم په دې برخه کې د پولیسو له امکاناتو څخه جدي او قانوني استفاده وکړو.
خو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي او دغه جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون غړي نسیم نیازی امریکا غږ ته وویل اترا اداره چې د مخابراتي پایو د ویجاړېدو په اړه کوم ارقام وړاندې کوي هغه زخته ډېر او ناسم دي.
ارقام چې دوی یادې چې دومره زیاتې متضرره شوي دي دا صحیح خبره نه ده. دومره زیاتې نه دي په دې کال کې متضرره شوي. شاید دوی دا ارقام ډېر لوړ و ورته ویل کېږي چې مثلا په دې منطقه کې هغه مه کوي خدمات مه کوي په دې منطقه کې خدمات مه کوي په دې منطقه کې خدمات مه کوي مګر کله چې دا پای متضرره شي دوی بیا پر دا پراپر حکومت چې او دوی د حکومت څخه دا هغه ځای څخه دوی خپل پیسی اخلی بدیل اخلی. نو بد وقت انا زه فکر کوم چې دوی د دا دیر د دیار نه څه د شلو کالو د پایو مصرف دی لکه چې اخلی.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نوي نظام او د نړیوالو ټولنې پر اتک سره له 2001 کال راهیسې تر اوسه 15 مخابراتي شرکتونه په دغه هیواد کې فعال شوي دي چې د مخابراتو په سکتور کې په میلیونونو ډالرو پانګونه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو سره یاست. په ایران کې نن پارلماني انتخابات وشول. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد د پارلمان د 290 څوکیو لپاره شاوخوا 2000 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. خو ویل کېږي په زرګونه هغه اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان چې په ټاکنو کې د کاندیدیدو هوډ درلود پر شرایطو برابر نه دي بلل شوي. نورحال په راپور کې
په دې ټاکنو کې د ایران د پارلمان 209 څلوېښت څوکیو لپاره 14000 کسانو نومونه ثبت کړي و خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې څه باندې 2000 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د اسلامي مجلس شورا ټاکنې د 290 اساس ټاکلو لپاره په 208 انتخاباتي حوزو کې ترسره شوې. د ایران د ټاکنو ترسره کول چارواکو په وینا په ټول هیواد کې 5,900,195 کسانو په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي
ان شاء الله هیله من یو چې غوره کسان د ولسمې دورې اسلامي مجلس شورا غړیتوب ترلاسه کړي او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده فعال مجلس پو مجلس او هغه مجلس چې وکولی شي د خلکو ستونزې حل کړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې ټاکنې د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. خامنئي وایي
و حقیقت این است که
په حقیقت کې ټاکنې د هیواد د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. هر څوک چې د هیواد ملي ګټو سره علاقه ولري په ټاکنو کې دی ګډون وکړي.
د مهناز بوستاني په نوم یو رای ورکوونکی وایي
لومړی ځل دی چې غواړم مجلس لپاره یو کاندیدا رای ورکړم. یو ځوان پیژنم فکر کوم چې زموږ په درد ښه پوهیږي.
د ایران د نگهبان شورا په دې ټاکنو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیدو غوښتنه رد کړې ده. د اوسنی پارلمان نوی تنغړی هم د نگهبان شورا لخوا په نننۍ ټاکنو کې له کاندیدو محروم شوی دی. د محمد علی وکیلی پروم یو کاندید وای
رویه های غلطی در طول این سالیان حاکم است.
لتیرو څو کلونو راهیسې غلط روش حاکم دی ترڅو چې دا کار اصلاح نشي که خلک بدل را بدل شي کوم فرق پکې نه راځي بلکې یوازې د غلطۍ شکل بدلیږي.
یو بل کاندید علی مطهری چې له کاندیدو محروم شوی دی وای
هر مقدار مشارکت بالاتر باشه به نفع کشور هست.
هر څومره چې په ټاکنو کې د ګډونوالو شمیر زیات وي د هیواد په ګټه دی. دا امریکا او اسرائیلو ته یو ښه پیغام دی که خلک ګیلې هم ولري غوره ده چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
بهتره که در انتخابات شرکت
بکنه. د امریکا متحده ایالاتو د ایران نگهبان شورا تورانه کړی چې په دې ټاکونه کې د هغه کسان د کاندیدو مخنیول چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنهای د پالیسیو پیروي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دې ټاکونو په درشل کې د احمد جنتی سربیره د انتخاباتو پر 50 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن مذهبي مشر دی د دې هیواد د نگهبان شورا مشري کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دا بندیزونه په دې خاطر دي چې د کسان د یو شمیر کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. د روغتیا نړیوال سازمان په ټولو هغه هیوادونو کې د کرونا ویروس پیښې پکې سبچوي غږ کړی چې د یاد مشکل د کنټرول او له منځه وړلو لپاره له دې سازمان سره کار وکړي. د یاد سازمان مشر ویلي چې اوس د شکایت کولو وخت نه دی. بلخوا چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوي چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د لمنځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم غبرسیوس دا ویروس د خلکو لپاره لومړی نمبر ویروس وباله.
د سهار تر شپږو بجو پورې چین د دې ویروس 4015 اویا پیښو او د 2120 کسان د وژل کېدو خبر ورکړی. د چین معلومات ښیي چې په نوي تایید شویو پیښو کې کموالی راغلی دی.
ډېری هیوادونو د دې ویروس نوې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر همداشان زیاته کړه
له چین نه بهر اوس په شپږو هیوادونو کې 1016 قضیې ثبت شوي او ټول ټال 8 کسان د دې ویروس له امله د نړۍ په کچه مړه شوي دي.
د چین په ووهان ښار کې په قرنطین شویو 11 میلیون خلکو په منځ کې یوه امریکایي زده کوونکې فلټ کریستن ژیاو هم شامل ده. هغه په چین کې له هغه وخت راهیسې پاتې ده چې د نوي کال رخصتیو لپاره د خپلې کورنۍ لیدو لپاره ووهان ته تللې وه. له چین څخه بهر د پیښو نیمایي شمیر د پرنس ډایموند په کښتۍ کې سپاره مسافر دي چې د جاپان په توکیو سمندر کې قرنطین شوي دي.
هغه مسافرین چې رخصت شوي د کرونا ویروس پکې منفي دی یعنی نشته. په تیرو 14 ورځو کې هیڅ نښې پکې لیدل شوي نه دي. جاپان همدارنګه مسافر ته سپارښتنه کړې چې 14 ورځې نور هم په کور کې پاتې شي او د خپل بدن حرارت درجه وڅاري. جاپان همدارنګه د مسافرینو لپاره ټلیفوني سهولت برابر کړی که چیرې څوک ستونزه ولري دوی ته ټلیفون وکړي.
په تیرو 24 ساعتونو کې ایران د دې ویروس 15 پیښې ثبت کړي چې 2 تنه مړه شوي دي. اوس په سویلي کوریا کې له 100 څخه د ډېرو تایید شویو پیښو خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو مشر ډاکټر اولیور موګان وایي
نن په سویلي کوریا کې راپور شوي قضیې واقعا د بېلابېلو ګروپونو څخه دي چې کورایي چارواکي له نږدې تعقیبوي. نو که څه هم شمېرې خورا لوړې ښکاري خو ډېری د پېژندل شویو موجوده ناروغیو سره تړاو لري.
د دې ناروغۍ پر خپرېدو د نظارت سربیره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی اصلي موخه د هیوادونو سره د نړیوال غبرګون همغږي کولو لپاره کار کول دي.
د دې ساعت د خبرونو غټي کې ازلي بیا واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو معاهده نن شپه عملي کیږي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې طالبان او امریکا ترمنځ په کامیابۍ سره د دې تړون د مودې د پای ته رسیدو وروسته به د فروری په 9 د سولې تړون هم لاسلیک شي. ښاغلي پمپیو په افغانانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین هم په ټویټر کې نن د جمعې په ورځ ولیکل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د موافقې لاسلیک کولو لپاره کابل ته نه ځي او د راتلونکي شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک کیږي. له بلې خوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د مهم قماندان سراج الدین حقاني له قوله لیکلي دي چې طالبان د سولې د پرېکړې لیک ټولو تعهداتو ته ژمن دي. په روان هفته کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته د ځینو سیاسي مشرانو او پخوانیو کاندیدانو د عکس العمل په ځواب کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅوک په افغانستان کې د نوموړي په وینا د جمهوریت د انحلال صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې د سوریې د سرحدي ولایت ایدلب نیولو لپاره د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې د رژیم تاروزي عملیات دوام لري او د ترکیې د پوځ د حکومتي ځواکونو د یرغل د مخنیوي په غرض خپل امادګي نیولې. کرملن نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ هڅه کوي چې د سوریې د رژیم د قواوو او د ترکیې د پوځ ترمنځ د مخامخ ټکر مخه ونیسي.
اوس د دې خبرونه پیلېږي.